مازیګر 4 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو دی او ساعت خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وابورئ چې د ولسي جرګې یو شمیر استازو نن په خپلو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او په عین حال کې په ننګرهار کې ډاکترانو د ناامنۍ په غبرګون کې کاري اعتصاب پیل کړی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د رسمي غونډو د پرانیستو په اړه چې سبا په پام کې ده تاسو ته معلومات وړاندې کوو. نور موضوعات هم لرو، خو داسې به خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په 14 ولایتونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په ضد روانو عملیاتو کې د بریا خبره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې په هغه غونډه کې ګډون کوي چې په دې سازمان کې د اصلاحاتو موضوع ته ځانګړې شوې ده، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عراق په شمال کې د خپلواکۍ لپاره د کوردانو لخوا د ټول پښتنې په اړه مخالفت وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 14 ولایتونو په نام نو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات روان دي چې تر اوسه یې ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ځمکې او هوا له لارې پر مخ وړل کیږي.
افغانستان په هر سیمه کې چې تروریستان مخالفین سر پورته کړي، د افغانستان وسلوال پوځ یې تکیې ملن. موږ دا نن 14 عملیات په 14 ولایتونو کې لرو. 14 عملیات د کومندو قطعاتو عملیات لرو. هوایی قواوې هم زمونږه فعالې دي. دا نن 10 ضربې مستقل اجرا شوې دي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیاتو کې د بریا خبره کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه، او افغان او امنیتي او دفاعي ارګانونو یې په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د ننګرهار سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د شیخ مصری صنعتي پارک په ځمکو باندې د ښاروالۍ لخوا د ښارګوټي جوړولو له امله په دغه پارک کې د اقتصادي فعالیتونو مخه نیول شوې ده. د دې خونې رئیس شیرعالم املوال نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه ځمکه پخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا صنعتي پارک ته توزیع شوې وه، خو اوس ښاروالۍ دغه ځمکه رهایشي یا د استوګنې نمرو ته ځانګړې کړې ده. هغه زیاته کړه چې اوس یو ګډ کمیسیون پر دې کار کوي چې د دې صنعتي پارک ځمکه وژغوري. د افغانستان متشبسینو عالی بورډ وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې د افغان سوداګرو په خټکیو بار موټر د واګل بندر سره درېدلی، او هندي چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې د هند خاورې ته داخل شي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی آغا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه 60 ټنه خټکی خراب شوي، او کچیر دا زند اوږد شي نور خټکی هم د خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. حاجی آغا په کابل کې د هند له سفارت وغوښتل چې دغه ستونزه ژر حل کړي. واګه د هند او پاکستان ترمنځ بندر دی چې تر ډېر افغان سوداګر له همدې لارې خپل سوداګریز مواد هند ته صادروي. د هند او افغانستان ترمنځ نوي ډیلي ته د افغانستان د وچې او تازه میوې د لیږدولو لپاره هم په وروستیو کې یو هوایي دهلیز فعال شوی دی. د همدې سیمه هنري څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په هغې غونډه کې چې نوموړی به کوربتوب کوي، په دې سازمان کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوال ملاتړ د راجلبولو هڅه وکړي. ترامپ به چې په کراتو په ملګرو ملتونو انتقاد کړی په دې اړه چې په دغه نړیوال ارګان کې څه ډول سمون راوستل شي خپل نظریات څرګند کړي. یوه ورځ وروسته به هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله چې 193 غړي لري سبا پیلېږي، او د سپتمبر تر 15 به دوام وکړي. له ترامپ سره په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس او د 160 هیوادونو مشران چې د اصلاحاتو لپاره د یوې اعلامي مسوده لاسلیک کړي ګډون وکړي. غیر رسمي شمیرنې ښیي چې د پاکستان د لرې شوي صدر اعظم نواز شریف میرمن د پارلمان هغه څوکۍ ګټلې چې په جولای کې له دندې د شریف د ګوښه کېدو په نتیجه کې خالي شوې وه. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې کلثوم نواز په لاهور کې په انتخاباتو کې 16,245 رایې او د هغې رقیب 14,138 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو چارواکي به وروسته رسمي نتیجه اعلان کړي. په ملي اسمبلی کې دغه څوکۍ له اوږدې مودې راهیسې د شریف او د هغه د متحدینو په کنټرول کې وه. دغه څوکۍ وروسته له هغې خالی شوه چې د پاکستان سترې محکمې د هغه د کورنۍ لخوا له هېواده بهر د کمپنیو د لرلو په تړاو د 2016 کال د پاناما د اسنادو په اړه د څېړنو په نتیجه کې شریف له صدراعظمۍ منع کړ. شریف وویل چې کوم غلط کار یې نه دی کړی. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کورد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوي ټول پوښتنې ریفرنډم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د اکشن بی پورس خبرداری ورکړ چې د سپتمبر د 15 ټول پوښتنه به له هغه څه نه پام بلې خواته واړوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځې ډلې د ماتولو او هم د دغې سخت دریځې ډلې څخه د نیول شوو ښارونو د بیا رغولو لپاره ورته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عراق پر ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي تاکید وکړ او ویل چې د فدرال حکومت او د عراق د کردستان د سیمه ییزې ادارې ترمنځ ټول لاین حل موضوعات دي د اغیزمن او پراخ ډیالوګ له لارې هوار شي. د ترکیه او ایران په ګډون د عراق ګاونډیانو چې پکې کردان د اقلیت په توګه اوسې هم له دغه ټول پوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، له نوریاس نوري نامو خبرونه اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن په خپل ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتې دو اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت ډاکټرانو هم د ناامنیو د پیښو په وړاندې د اعتراض لپاره د کار نه کولو اعتصاب کړی.
اخترونه ورکول شوي دي، درې ډاکټران تښتول شوي دي، یو ډاکټر ورور شهید شو، یو کارکوونکی زخمي شو، بمې ورته کېښوده، دوه نورو ډاکټرانو ته یې بمونه کېښوده.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې پر افغان ترک ښوونځیو سیاسي لوبو ته د اجازه نه ورکوي. حکومت په هیواد کې د فقر د کچې د کمولو په مقصد د فقر د کمولو عالي شورا جوړه کړې. د دې پریکړې اغیزې له یو کارپو سره په مرکه کې څېړو.
د فقر علت بیکاري ده. کله چې خلک بیکاره شي، دا معنی چې په ټولنه کې خود به خود فقر رامنځته کیږي او دا زیاتیږي.
په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه چې ولسمشر اشرف غني هم ګډون پکې کوي سبا په نیویارک کې رسمان پرانستل کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه خبرو. زموږ راګل ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ولسی جرګې اداري پلاوی نن له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د هیواد د امنیتي وضعیت ښه کولو ته جدي تدابیر ونیسي. د جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې په سرپل، جوزجان، کونړ او فرا ولایتونو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې همدا اوس د هیواد په 14 ولایتونو کې د مخالفینو پر ضد 14 ځایه عملیات روان دي او ښې نتیجې یې ورکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد پر امنیتي او دفاعي ځواکونو یو ځل بیا غږ وکړ چې د هغو ولایتونو د امنیتي وضعیت ښه کولو ته تدابیر جدي کړي چې د وسلوالو مخالفینو حملې او خوځښتونه پکې زیات شوي دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په سرپل، جوزجان، فرا او کونړ ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو سره سره وسلوالو مخالفینو د دغو ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې حملې زیاتې کړې دي. د ولسی جرګې د دغو غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
بیا مهم امنیتی او دفاعی ځواکونه مخاطب دي چې د افغانستان د خلکو د امنیت د تامینولو د روان بحران د مدیریت لپاره لازم پام وکړي.
د ولسی جرګې د غړو له ډلې عبدالستار درزابی وویل په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې امنیت ډاډمن نه دی او د دغو ولایتونو په یو شمیر ولسوالیو په پرله پسې توګه د وسلوالو مخالفینو حملې کیږي. د کونړ ولایت استازي حاجی سخی مشواڼي وویل د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې داعش فعالیتونه زیات کړي او د لوی لارو سپرلې ځنې خوندې نه دي.
په کونړ ولایت کې د پیدایش مرکزونو ته اکمالات کیږي او پراخه کچه باندې دعوتونه شروع دي. نو هیله مې دا ده چې حکومت لاس په کار شي او دغه خلکو مخنیوی وکړي.
د فراه ولایت استازي محمد سرور عثماني وویل د بکوا ګلستان او خاک سفید د ولسوالیو په شاوخوا 15 کیلومتری کې وسلوال طالبان میش دیو سیمه نام نه کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې په خوا تر دې د پکتیا ولایت جاني خیل، د غور ولایت تیواره او په شمال کې د غور ماچ ولسوالۍ په څو ځلې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي خو افغان ځواکونو بیرته نیولی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وای همدا اوس د هیواد په نام نسیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو عملیات روان دي او ښې نتیجې ورکړي دي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل
افغانستان په هر سیمه کې چې ترورستان مخالفین سر پورته کی د افغانستان وسلوال فوج تکیې ملن منګه د نن شپه عملیات په څوار لسولایتونو کې لرو. څوار لس عملیات د کومندو قطعاتو عملیات لرو. هوایي قواوې هم زمونږه فعالې دي. د نن یو دیش ضربې مستقل اجرا شوې دي.
د یادونه ده چې د افغانستان په ولایتونو کې نامنی سنوې خبره نه ده او په دې اړه په وار وار د افغانستان په ملي شورا کې د وکیلانو لخوا تند انتقادونه شوي دي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو هم تل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د خپلو تیاریو او عملیاتو خبره کړې ده. افغان امنیتي کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په کار ده چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او په نوو وسلو سنبال شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی راډیو.
د ننګرهار ډاکټرانو د ناامنیو په اعتراض کې کاري اعتصاب پیل کړی. دوی له حکومت نه غواړي چې د انسان تښتونکو او جنایتکارو ډلو په وړاندې د دوی امنیت ونیسي. په دې اړه مې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه ډلې له یو غړي ډاکټر نجیب صاحبزاده سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې کومو پیښو دوی دې ته اړ کړل چې د کار نه کولو اعتصاب وکړي.
نن په افسوس کو او چې په دې هیواد کې چې هلته کار نه پیدا کېږي او بیا داسې یو سکتور چې سپین چپنې اغوستی ده او هغې ته کار مسید نن خپل کار بندوي او هغه په داسې اعتصاب او داسې اعتراف کې کار بندوي چې چارواکي په دې خپله اعتراف کړي چې موږ مجبوري موږ کارونو ته نه پرېښودلی کېږو او موږ باندې مرکزي ادارو او د احمد او د محمود او د پارلمان د وکیلانو او د نورو وکیلانو د زورواکو فشار موجود دی. فلهذا موږ په دې ټول شیو چې دیو خپسې نیولي دیو لاسونه تړل شوي دیو لاسونه خلاص کړو دغه حالت نه او موږ خپل ولس وژغو. نن شپږو ډاکټرانو ته تر اوسه مهاله دغه تیر په یو جمع دوه جمعو کې اخترونه ورکول شوي دي. درې ډاکټران تښتول شوي دي. یو ډاکټر ورور شهید شو. یو کارکوونکی زخمي شو. بمې ورته کېښودل. دوه نورو ډاکټرانو ته بمونه کېښودل. مارکیټونو کې بمونه ښودلې کېږي. په لهذا د دې ناتوانۍ ته په کتلو باندې او د خپل ځان د ژغورلو په خاطر باندې چې یو سیاسي سکتور نه دی، خدماتي سکتور دی، نن دوی راپورته شوي ټول رښتیا سکتور نن بند دی. په دې اعتراض بند دی چې ولسمشر راته د بدلونو د سمون خبره کړې او ننګرهار ته متاسفانه مخ یو ډول شو نه پوهېږو په څه لاملونو ننګرهار ته رانغی. نو موږ سمون غواړو او رښتینی نظام کې بدلون غواړو. داسې نظام چې هغه کې د قانون حاکمیت شتون ولري.
ډاکټر صاحب، صاحبزاده، حکومت څه کولای شي او تاسو مشخصا له حکومت نه څه غواړئ؟ د ډاکټرانو د امنیت لپاره شخصي ګارد غواړئ که مثلا د کلینیکونو کې پولیس راشي ځای پر ځای شي؟ دا به بیا ستاسو هغه خپلواکي او بی‌طرفي تر سوال لاندې رانولي.
موږ د ټولنې عادي خلک یو. موږ د ځان لپاره ګارد نه غواړو. موږ د ټولنې لپاره د حالت غواړو. 3000 پولیس په ننګرهار کې څوک چې روزګان کې 10000 پولیس دي. دا یو سرحدي ولایت دی. باید تشکیلاتي لحاظ باندې فکر وشي. هغه څه پولیس چې دي هغه د زورواکو چارواکو د مسؤلینو په خدمت کې دي. په لهذا موږ وایو چې سیستم جوړ نشي تنافس ماته په یو کس په امنیتي ادارو درول یا ځان ته شخصي ګارد جوړ کما هلته کار نشي کېدلی. دلته د قانون حاکمیت ضروری دی. زورواکه مشر او هغه چې لاس د سیبره پر دي هغه خلاص پټ دي او د اولس یې غمل نیول شوی.
ډاکټر صاحب، صاحبزاده، بله استاسو غوښتنه خود داخله حکومت نه تاسو د امنیت ټینګښت غواړي، مګر هغه ګواښ چې اصلا تاسو ته پیښ شوی هغه د جنایي ډلو او د ورانکارو ډلو لخوا دی که د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ډاکټرانو ته دا ګواښ متوجه دی؟
نه، دا داخلي ورانکاري دي. موږ شپږو ولسوالۍ لرو چې هلته کېدای شي دولت مخالف نه وي، لیکن داسې پیښې موږ لیدلي. تاسو ته وایو چې دغه دوه درې ډاکټران چې شوي چې کله موږ د اعتراض لپاره غږ پورته کړی دوی په هماغه ماښام را خوش شوي، موږ ته د دې ثبوت دا په لاس راکوي چې داخل کې کړۍ موجودې دي. په لوی لاس دا کار کوي، هم نظام کمزوری کوي، هم ګواښونه نظام ته متوجه کوي، هم ولس یرغمل نیولی. زموږ غوښتنه اوس په دې پیري حالت کې دا ده چې ولسمشر باید یو باصلاحیته استازی چې وشو کولی د ټولو قضایاو دپاره مثبت ځواب ووایي هغه راشي، تر غیر یان زموږ به دا کاربندي دوام ولري.
د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه ډلې غړی ډاکټر نجیب صاحبزاده و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ناامنیو په اعتراض کې د ډاکټرانو د کاري اعتصاب په اړه او د هغه د دلایلو په اړه یې معلومات راکول. دا د دې اندېښنو په اړه د ننګرهار د ولایتي چارواکو نظر اخلو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیڼی دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. خوګیڼی صاحب، مننه چې خبرونې ته راغلاست. د دې ډاکټرانو اندېښنو ته تاسو څه ځواب لرئ؟
ډېره مننه تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. په خوشحالۍ سره باید ووایو چې نن زموږ په جلال آباد ښار کې یو شمېر روغتیاپالو او د دربلتون مسؤولینو دوی د امنیتي ملګراتو پر بنا باندې اعتراض کړی دی. زموږ هیله دا ده چې واجب اعتراضونو او کاربندیز باندې موږ نتیجو ته نشو رسیدی او ستونزه حل کیږي. راځئ چې سره لاسونه ورکو، ستونزې سره په ښه توګه شریک شو او ورته د حل لازمې لارې چارې.
بله خوګیڼی صاحب، که دوی عملا له امنیتي ستونزو سره مخامخ وي څنګه به تاسو سره لاس یو کی؟
زه غواړم څو موضوعات ته اشاره وکړم. داسې کله کله کېږي چې دوی ته له وړاندې ګواښونه ورکول ګواښ کېږي او دوی ته یو ډول امنیتي ستونزې له وړاندې پېښېږي. زموږ هیله دا ده چې دغه ډول موضوعات مخکې تر دې چې پېښه رامنځته شي یا دوی خدای نخواسته له بېلابېلو ننګولو سره مخامخ شي، ښه ده چې له وړاندې زموږ د کشفي او امنیتي ارګانونو سره د همکارۍ له مخې په داسې حال کې چې د دوی هویت به خوندي ساتل شوی وي، نو له به دوی څخه به هېڅوک نه خبرول کېږي. دوی د زموږ د ملي امنیت ادارې سره همکاري وکړي او هغه څوک چې دوی ته زنګ وهي یا هغه څوک چې دوی ته ګواښ کوي د هغوی په اړه دې موږ ته معلومات راکړي، تر څو موږ مخکې تر دې چې پېښه رامنځته شي د پېښې مخنیوی وکړو.
خوګیڼی صاحب،
څوک چې پېښه رامنځته کوي هغوی
بله خوګیڼی صاحب بله داسې ښکاري چې دا د ناامنیو کچه یو څه له هغې اندازې چې تاسو په برخه کې همکاري غواړئ یو څه زیاته ده، په دې خاطر چې یوازې په خبرو کې مو د دوی واورېدل چې یوازې د ډاکټرانو ته دومره پېښې شوي، څو کسان وژل شوي، څو کسان تښتول شوي دي او څو کسان دا اوس برمته شوي دي. نو چې یوازې ډاکټرانو ته داسې ورپېښه ده، فکر وکړي چې سوداګرو ته به څومره ورپېښوي، فکر وکړي چې نورو خلکو ته به څومره پېښوي، داسې یو عمومي غم تاسو څنګه د امنیت خوړلی شئ؟
تر هغه پورې چې
موږ
خپل ډول د ولس سوداګرو د روغتیاپالو او د نورو ډلو همکاري له ځان سره ونه لرو، تر هغې پورې چې دوی خپل حکومت یا خپل مسؤولین بې مسؤولین ونه ګڼي، دغه ډول ستونزو مخنیوی نه شي رامنځته کېدی. هر کس ته پولیس او هر چا ته امنیت نه شي ویل کېدی، هغه امکانات له په واک کې نه شته. همکاري له زموږ هدف وړاندې هم مایده ونه وکړله. دوی چې کله پېښه رامنځته کېږي دوی له وړاندې خبر وي، کسان اکثر دوی ته معلوم وي، خو دوی کله چې پېښه رامنځته شي ځینې کسان وتښتول شي یا ځینې حتی شهیدان شي، لاغي ورست زموږ کشپی او نتی اورګان ته معلومات ورکوي چې پلاني کس دغه ډول پی خرامه سکول او کس موږ ټلیفون نکول موږ وایو چې راځي چې ځینې وخت کې جرات وکړو لکه جرات وکړو هغه کسان چې دوی له وړاندې پیژني دوی دفترونه ورکوي دوی ته ستونزې پیدا کوي هغوی له وړاندې کشپی او نتی اورګان ته وښیو هم به د دوی ډېرو مخنیوی وشي او هم به د دوی دپاره چې هغه پېښه ورته رامنځته کړي هغه به له وړاندې مخنیوی وشي
خو ګڼی صاحب دوی یوه بله ستونزه بله دوی یو بل ستونزه یادوي چې دوی وایي دا په خپل ولایت کې دننه زورواکي دي چې دا کارونه کوي نو دغه په وړاندې خو دوی بې وسی دي
ګوري زه وایم موږ په ټولو هغه لارو چارو باندې له دې سره په همغږي کار کوو هر مهال د ترجمان یو چې هغه لارو چارو چې قانون په چوکاټ کې زموږ د شتې امکانات په صورت کې د دوی امنیت خوندي کولای شي موږ همکار یو دا کار هر مهال کې دوی غواړي موږ په هم کړی بیا هم شپنجو ځینې راځي دوی دا جرات هم وکړي هغه کسان چې زورواکي دي په ولایت کې دننه دي څنکه د خپل نظام پر خلاف یا د خپل د بیان ازادۍ په چوکاټ کې خپل غږ پورته کولای شي خو هغه هم د دوی ژوند ته ګواښ دی د دوی کاروبار ته ګواښ دی د دوی روزانه کار ته ګواښ دی او دوی دا جرات هم وکړي د هغه کسانو چې هغوی د دوی په وینا زورواکي دي د هغوی په وړاندې هم دغه ډول حرکت ترسره کړي هم به د دوی راتلونکي کې دغه ډول اندېښنو څخه نجات پیدا کړي او هم به ولس وپوهېږي او هم به زموږ پاملرنه هم ورته وشي هم به په هغې برخه کې اقدامات ترسره شي.
ډېره مننه. ډېره زیاته مننه د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د جلال آباد ښار د امنیت په اړه په ټول ننګرهار ولایت کې د امنیتی مسایلو په اړه او د خپلو تدابیرو په اړه او همداراز د کاري اعتصاب د ډاکټرانو د کاري اعتصاب په ځواب کې له خلکو غوښتل چې له دولتي او امنیتی ارګانونو سره د جنایتکارو ډلو په وړاندې د په اقداماتو کې او همداراز د دغسې امنیتي پیښو د راپور ورکولو په برخه کې همکاري وکړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@referl.org.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې حکومت هڅه پیل کړي چې په هیواد کې د بیوزلۍ کچه راټیټه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته ویل د همدې هلو ځلو په ترڅ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څارنې لاندې یوې شورا ته دنده ورکړل شوې او د شورا په کار پیل کړی دی. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
جمهوریت ریاست وای افغان حکومت د بیوزلۍ د کچې د ټیټولو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سارنې لاندې یو شورا جوړ کړی چې د یادې ستونزې د هواري لپاره کار وکړي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د اقتصاد کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او د ملي احصایې د ادارې په مشرۍ د شورا ته دنده سپارل شوې چې په لومړي ګام کې په افغانستان کې د بیوزلۍ دقیق ارقام راټول کړي. خغلی آزاد وای له دې وروسته به د بیوزلۍ لاملونه ولټول شي او ورپسې به د یو میکانیزم لمخې د دې ستونزې د کچې د ټیټولو په هدف عملی ګامونه پورته شي.
لومړی خو باید ارقام پیدا شي. کله چې تاسو ارقامونه لرې نو څنګه کولای شئ چې لاملونه وګورئ؟ یعنی ارقام باید ډېر دقیق وي. کله ارقام په ګوته سول بیا باید لاملونه او لاملونه وروسته باید حل لارو چارو باندې کار کېږي، یعنی سراسري تر لمه بیا جوړیږي تر څو دغو ستونزو ته د حل لارې وموندل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور میاشتې وړاندې د افغانستان اقتصاد وزارت او نړیوال بانک یو راپور خپور کړ چې لمخې په افغانستان کې په سلو کې 9 دېرش افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک موندنې ښیي چې له 1,300,000 څخه زیات افغانان د خوراکي او غیر خوراکي موادو په پیدا کېدو نتوانېږي. په دې راپور کې له افغانستانه د 1,00,000 بهرنیو پوځیانو وتل، د مرستو کمیدل او د اکثرو پروژو درېدل د بیوزلۍ د کچې د لوړېدو عمده لاملونه ښودل شوي ول. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي لیدل کېږي چې د 2011 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ په سلو کې 6 دېرش افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې وو، خو په 2014 او 2016 څوارلس میلادي کلونو کې د فیصدي 9.3 ته ورسیده. د دې راپور د خبرېدو پر مهال د افغانستان د اقتصاد وزیر ویلي هڅه کیږي چې په دې برخه کې ستونزې وپیژندل شي او د حل لپاره اقدام وشي. په افغانستان کې د بیروزګارۍ اندازه هم په سلو کې شپږ ویش ښودل شوی او ویل شوی چې بیکاری د کلیوالو ژوند ډیر زیانمن کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د اقتصادي کمیسیون مسؤلین وایي حکومت دې د شوراګانو د جوړېدو پر ځای د فقر د لمنځه وړلو په هدف عملي کارونه ترسره کړي. د دغه کمیسیون رئیس صالح محمد لالا ګل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي که حکومت وتوانېږي چې امنیت ټینګ کړي او هغه لګښت چې په دې شورا کوي یوه لویه فابریکه پې جوړه کړي نو لږ تر لږه 450 کسان به په کار بوخت شي. نو زما په نظر د شورا له جوړولو دا کارونه مهم دي. ښاغلی لالا ګل په دې باور دی چې له دې لارې په دې هېواد کې د بېوزلۍ کچه ټیټېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویلي و چې په دې هېواد کې د کارموندنې کچه ټیټه او د بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده. د دې وزارت سرپرست ویلي و چې د بیکارۍ او بېوزلۍ د ستونزې د لمنځه وړلو په هدف د دې وزارت نوې پالیسي بشپړه شوې او د اړوندو وزارتونو او خصوصي سکتور سره هم شریکه شوې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې غړي پر حکومت غږ کوي چې پر افغان ترک ښوونځیو سیاسي لوبو ته د اجازه نه ورکوي. دا څرګندونې د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي نن د افغان ترک د عالي لیسو یو شمیر زده کوونکو ته د مډالونو د ورکولو په غونډه کې وکړې. په همدې غونډه کې د ولسمشر یو سلاکار یوسف پښتون د افغان ترک له ښوونځیو د افغان حکومت ملاتړ اعلان کړ او هغه ادعاوې رد کړې چې ګنې په دې ښوونځیو کې تروریستان روزل کیږي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپۍ نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي د افغان ترک ښوونځیو لاسرولنې ستایي او له افغان حکومت نه غواړي چې دغه ښوونځي د سیاسي مخالفتونو ښکار نه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي د دوشنبې په ورځ د افغان ترک د عالي لیسو یو شمیر زده کوونکو ته د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې په دې اړه وویل:
هیله مې دا ده چې د افغانستان سیاسيونه او مشران په خاص ډول د معرف وزارت د افغانستان ولسمشر او د افغانستان اجرائیه رئیس دغه د افغان ترک لیسی د سیاسي مخالفتونو ښکار کوي نه کرکتیا هم غواړي چې په افغانستان کې دوی سیستم جوړ کړي. نو خبره وي چې اول دلته موږ ته ثابته کړي چې د دغې لیسو څخه دفاع وکوي تر څو د سیستم دپاره د بنسټ ډبره کېږي.
د سیاسي مخالفتونو د خبري په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستیو کې د ترکیه حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د افغان ترک د ټولو ښوونځیو چارې د ترکیه د حکومت یوې دولتي ادارې ته سپاري. ترکیه دا پریکړه داسې مهال کوي چې په 2018 میلادي کال کې د موجوده حکومت پر ضد یوه ناکامه کودتا وشوه چې لسګونه کسان پکې وژل شول، په سلګونو نور ټپیان او ګڼ شمېر زندانونو ته واستول شول. د ترکیه حکومت د دغې کودتا تور په ترکیه نژاد فتح الله ګولنچ د امریکا تابعیت لري لګولې او ویلي دي چې په افغانستان کې د افغان ترک په نامه ټول ښوونځي په فتح الله ګولین پورې اړه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد بیا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه پلاوی چې د حکومت د بیلابیلو ادارو استازیو په ګډون سم د وړاندې جوړ شوی لا هم په دې برخه کې کار کوي او تر اوسه کارونه ورستي شوي نه دي. په ورته وخت کې په دې ورستیو کې د ټیکا په نوم په افغانستان کې د ترکیه د نړیوالی همکاری او پراختیا ادارې د افغان ترک ښوونځیو د فعالیت بندیدل غوښتي او ادعا یې کړې چې د ښوونځي د ترهګریز څرنګوالي درلودونکي دي. خو د افغان ولسمشر یو سلاکار یوسف پښتون د دوشنبې په ورځ په یو غونډه کې د افغان ترک د ښوونځیو نه د افغان حکومت ملاتړ اعلان کړ او هغه ادعا یې هم رد کړه چې ګنې په دغو ښوونځیو کې تروریستي روزنه ورکول کیږي. د وی هغه څوک چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کوي او حتی راتلونکي نسلونه دغه مبارزې ته چمتو کوي هغه په تروریزم تورنیږي. ټیکا چې دا ادعا کړې ده یو غیر دولتي مؤسسه ده چې دا شان مسایل باید مطرح نه کړي، کچېرې شواهد ولري وړاندې کړي او کننو بخنه دی وغوړي.
اگر نه درې معذرت وخای ورو خدا حافظ.
په افغانستان کې د افغان ترک خوانځي او ریاست تر دې مخکې د دې خوانځي او د بندیدو په اړه اوازو ته په خبرګون کې ویلي و چې دوی له هر ډول سیاسي فکر او فعالیت پرته تدریس کوي. په افغانستان کې د افغان ترک خوانځي له 1995 میلادي کال راهیسې فعالیت کوي چې تر اوسه 300 باندې شپږ زره زده کوونکي فارغ شوي او اوس مهال یې د مرکز او ولایتونو په خوانځیو کې څه باندې 8000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. ناجیه صاحب، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. همدارس د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې پورستي برخه کې واوري. خو دا شیبه نوریاس نوری ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د 14 ولایتونو په ناامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف عملیات روان دي چې تر اوسه یې ښې نتیجې ورکړي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیري وویل چې په 14 ولایتونو کې 14 عملیات روان دي، 14 یې د کوماندو ځواکونو لخوا مخ پر مخ وړل کېږي. د افغانستان د متشبسینو عالي بورډ وایي له تېرو شپږو ورځو راهیسې د افغان سوداګرو په خټکیو بار موټر د واګل بندر سره درېدلي او هندي چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې د هند ورته داخل شي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د شیخ مصری صنعتي پارک په ځمکو باندې د ښاروالۍ لخوا د ښارګوټي جوړولو له امله په دغه پارک کې د اقتصادي فعالیتونو مخه ډپ شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې په هغې غونډه کې چې نوموړی به کوربتوب کوي په دې سازمان کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوال ملاتړ د راجلبولو هڅه وکړي. غیر رسمی شمیرنې ښیي چې د پاکستان د لرې شوي صدر اعظم نواز شریف میرمن د پارلمان هغه څوکۍ ګټلې چې په جولای کې له دندې د شریف د ګوښه کېدو په نتیجه کې خالي شوې وه. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کرد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوي ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. او د بلوا ضد پولیسو تېره شپه د امریکا په سانت لویس ښار کې پر هغو مظاهره کوونکو چې د یوه تور پوستې سړي د وژلو په پیښه کې تورن یوه پخواني پولیس ته د برعت ورکولو په وړاندې د اعتراض په توګه درېمه پرله پسې شپه راټول شوي وو، د مورچکو سپری وشیندل او په لسګونو معترضین یې ونیول.
اوس هم سپورتي خبرونه به ښه مرزیه احمدزی اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ترکمنستان په کوربتوب د پنځم پړاو سالون د نن آسیایي سیالیو په دوهم ورځ د افغانستان د عنعنوي غیږنیونې زیاتره لوبغاړو خپلې لومړنۍ سیالۍ وګټلې. د افغانستان د المپیک کمیټې د نشراتو مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد پهلوانزاده، نادر صوفی زاده، سید ګل مهربان، جاوید احمد احمدي، عبدالشفی ناصری، بشیر احمد محمدي د هغو افغان لوبغاړو په کتار کې ول چې په بیلابیلو وزنونو کې خپل سیالان مات کړل او لومړی بریاوې خپلې کړې. ټاکل شوی چې د افغان لوبغاړي په مختلفو وزنونو کې د خپلو نورو سیالانو په وړاندې هم د سیالۍ ډګر ته لاړ شي، سو مډالونه وګټي. د ترکمنستان په پلازمېنه اشقابات کې پرون شپه د 180 افغان لوبغاړو په ګډون د زرګونو آسیایي لوبغاړو د سالون دننه پنځم دور لوبې پرانیستل شوې. د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان او بوتان د فوټبال د 14 کلونو ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د روانې لوبې په لومړۍ نیمایي کې افغان لوبغاړي یو د سفر په وړاندې له خپل سیال څخه مخکې والی لري. اوسمهال د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه نیمایي دوام لري. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې 3-2 پر وړاندې قرغیزستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د 14 کلونو ملي لوبډله د سپتمبر په ویشتمه له ایران او د همدې میاشتې په 24 له لبنان سره لوبه لري. د دغه لوبډلې په جوړښت کې 22 لوبغاړي، 2 روزونکي او 2 پلاوي شامل دي. د ایران د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د سباندې وسلوېخت آسیایي هیوادونو څخه ټیمونه ګډون لري او دغه سیالۍ سباندې یو اونۍ دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه ریال مادرید 3-2 په توپیر له ریال سوسیداد څخه لوبه وګټله. دغه راز د دغو سیالۍ په نورو لوبو کې ویا ریال 3-0 پر وړاندې الویس، سیویلا 1-0 پر وړاندې جیرونا او لاس پالماس 1-0 پر وړاندې اتلتیکو بلواو ته ماتې ورکړه. د لا لیگا سیالیو د نن شپې په لوبو کې د کابل پر وخت 11:30 بجې اسپانیو له سلتویګو سره لوبه کوي. او د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې تیر شپه ایورتون 0-0 پر وړاندې لوبه مانچستر یونایټډ ته وبایلله، خو ارسنال او چلسی ترمنځ لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، په موکړی د راپورونو لړۍ ته امریکایي ترکی آی سی سی آی شرکت سره د قیصر لمن د حلقوي سړک د قرارداد لفسخه کې دورسته د دې سړک د جوړولو چارې هندي او چینایي شرکتونو ته سپارل شوی. د افغانستان د فواید عامې سرپرست وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې حلقوي سړک د جوړولو چارې په شپږو برخو ویشل شوي چې د لومړۍ او دویمې برخې کار به ډیر ژر پیل شي. له کابله وصل وصل او په دې اړه تفصیل.
د قیصر لمن حلقوي سړک چې د بادغیس لمن د فاریاب له قیصر سره نښلوي، د دوو لومړنیو برخو د جوړولو چارې د آی وی آر سی ایل هندي او د ګنګدو چینایي شرکتونو ته وسپارل شوې. دغه سړک چې 233 کیلومتره اوږدوالی لري، چارې په شپږو برخو ویشل شوې چې د دوو لومړنیو برخو کار به ډیر ژر د یادو هندي او چینایي شرکتونو لخوا پیل شي او په پاتې څلورو نورو برخو یې تدارکاتي کارونه روان دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت سرپرست یما یاري د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په 2014 میلادي کال کې د امریکایي ترکی شرکت آی سی سی ایل سره د یاد حلقوي سړک د تړون له فسخه کېدو وروسته یې د قیصر لمن سړک د دوو برخو تړونونه هندي او چینایي شرکتونو ته سپارلې دي.
یک دفعه به قرارداد رفته بود در سال
2000 د سړک تړون یو ځل په 2012 میلادي کال کې شو او ټول تړون یو شرکت سره وو، خو له بده مرغه په دغه پروژه کې ځینې ستونزې پیدا شوې او تړون فسخ شو. قضیه اوس مهال په سنگاپور کې د نړیوالو سوداګریزو محاکمو تر سیډونه لاندې ده.
تجارتي بین المللي د سنگاپور است.
خغلی یاري دغه شان ویل د دې لپاره چې د قیصر لمن سړک چارې په خطوګه مدیریت شي، د جوړولو چارې په سو برخو ویشلې. د افغانستان د فواید عامې وزارت د معلوماتو لمخې د قیصر لمن پروژې لومړۍ برخه چې 34 کیلومتره اوږدوالی لري، تړون یې په څه باندې 6.5 میلیون ډالرو آی وی آر سی ایل هندي شرکت ته ورکړل شوی. دغه شان د دې سړک دویمه برخه چې 48 کیلومتره اوږدوالی لري، تړون یې د څه باندې 48 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت ګنګدو چینایي شرکت ته ورکړل شوی دی. د قیصر لمن سړک د افغانستان د حلقوي سړک وروستۍ برخه ده چې د آسیا د پراختیایي بانک په مالي ملاتړ د نږدې 15 میلیارد افغانیو په ارزښت جوړیږي. یاده پروژه د جنوبی آسیا هیوادونه او ایران د مرکزی آسیا له هیوادونو سره نښلوي او له هرات نه بادغیس ولایت ته سفر له 2 ساعتونو نه 1.5 ساعت ته کموي. بل خو د سړک جوړونې د برخې یو شمېر متخصصین وایي د افغانستان د حلقوي سړک زیاتره برخه چې کار بشپړ شوی په معیاري ډول نه دی جوړ شوی، چې لامل یې په تړونونو کې فساد او د سړکونو حفظ او مراقبت ته نه پاملرنه ده. له دې ډلې راحت ګل سیرمل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دې سړک ځینې برخې چې دا اوس د وروستي پړاو ته رسیږي، ځینې برخې دویم ځل لپاره بیا ترمیم شوي، یعنی پوره سړک ترمیم سیدل نه دی چې بیرته ځینې برخې تخریب شوي دي. په ځینو برخو کې قرارداد هغه شکل تغییر کړی دی. د فواید عامې وزارت متاسفانه په افغانستان کې د سړکونو د حفاظت لپاره مراقبت داسې قوي څانګې نه لري چې فعالې دي وي.
ښاغلی زیرمل وایي په افغانستان کې د بې کیفیت او غیر معیاري سړکونو د جوړېدو لامل په تړونونو کې فساد او د فواید عامې وزارت کمزوری مدیریت دی. ته وایي د دې لپاره چې د قیصر لمن سړک په میری ډول جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، دغه وزارت ته پکار ده چې په تړونونو کې د دقت تر څنګ د دغه سړک د جوړولو له چارو هم ښه څارنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له امریکایي ترکی شرکت آی سی سی ایل سره د فاریاب له قیصر څخه د بادغیس تر لمن پورې د حلقوي سړک د قرارداد له فسخه کېدو وروسته د دې سړک د جوړولو چارې هندي او چینایي شرکتونو ته سپارل شوي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو ورزو نړیوالو مسایلو ته. د عراق د شمال په کورد میشتي سیمه کې د خپلواکۍ په اړه پر ټول پښتني فشارونه او په دې اړه اختلافونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ایران رهبرانو هم د دې ټول پښتني په مخالفت کې خپل غږ اوچت کړی دی. په پام کې ده د کوردستان د کورواکي سیمې د خپلواکۍ په اړه دا ټول پښتنه راتلونکي دوشنبه وشي. سلام محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون خبرداري ورکړ د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې د خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه به د داعش ډلې د ماتولو پلان او د هغو شارونو د بیا جوړونې پروګرامونه شنډ کړي چې له سختریزو وسلوالو تصفیه سوي دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په ویلامیه کې ویلي د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق ملي حاکمیت ځکنی بشپړتیا او اتحاد ته درناوی لري او فکر کوي چې د عراق د فدرال حکومت او د کورد میشتې سیمې د محلي حکومت ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې حل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق پر ټولو رهبرانو ژغ کړی چې د دې مسالې په برخه کې له زغم څخه کار واخلي. د عراق د کورد میشت سیمې او شاوخوا ساحو وکیلانو د بغداد د چارواکو د غوښتنې برخلاف د یوې غیر مراول اجرا ټول پوښتنې پلان تصویب کړی دی. د ملګرو ملتونو ترڅنګ د ترکیې او ایران په ګډون د عراق ګاونډیو هیوادونو هم چې د کورد اقلیت زیات وګړي پکې میشت دي د دې ټول پوښتنې سخت مخالفت کړی دی. په دې لړ کې ایران پرون خبرداری ورکړ چې کچیرې د عراق کوردان وتوانېدل خپلواکي ترلاسه کړي معنا یې دا ده چې د سرحدونو او امنیت په برخه کې ټول ترتیبات چې مخکې د تهران او د عراق د محلي حکومت ترمنځ زربانی موافقه سبب پای ته رسیږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا سیکرټر علي شمخاني د ایران لیوي دولتي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي سرحدي موافقه یوازې د عراق له مرکزی حکومت سره د اعتبار وړ دي، خو کچیرې د کوردانو محلي حکومت د عراق له مرکزی حکومت څخه جلا کیږي معنا یې دا ده چې ټول شریک سرحدي بندرونه باید وتړل شي. د پخپلو خبرو کې ویل د عراق له خاورې د کورد میشت سیمې جلا کیدل به د ایران او کورد میشت سیمې ترمنځ امنیتي او پوځي موافقې ختم کړي. له دې ورهاخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل روانه اونۍ د ټول پښتنې پر مسأله د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال خبري کوي.
د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره به په امریکا کې وګورم او لکه څنګه چې ګورو سره ورته هدف لرو. زموږ هدف د عراق د ویش مخنیوی دی، خو اوس د عراق په شمال کې محلي اداره، د عراق خود مختاره محلي حکومت د عراق د ویش پر لوري ګام اخلي.
اردوغان نیویارک ته تر روانېدو مخکې پرون په ترکیه کې له خبریالانو سره دا څرګندونې وکړې. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د شمې پر ورځ ویلي وه کورد رهبران په دې ټول پښتنې سره له اور سره لوبه کوي. د ویلي وه که د رایې اخیستو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، بغداد چمتو دی د ځواک په کارولو سره مداخله وکړي. پرون بیا د عراق مرستیال ولسمشر نوري الملکي چې پخوا د عراق صدر اعظم هم و د دې ټول پښتنې ملاتړو ته خبرداری ورکړ چې دغه ټول پښتنه به د عراق پر ملي حاکمیت او اتحاد خطرناکې اغیزې وکړي. د عراقي کوردانو د کورواکي سیمې رهبرانو ویلي چې په پام کې لري دغه ټول پښتنه راتلونکې دوشنبه وکړي. په همدې حال کې لویدیځو هیوادونو هم د دې ټول پښتنې په باب خپلې اندېښنې څرګندې کړې او ویلي دي چې دغه رایې اچونه به په سیمه کې نورې لانجې وپاروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلې یوه ورځ مخکې د نړۍ له مشرانو سره په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر به سبا سه شنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د لومړي ځل لپاره وینا وکړي. د روسیې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم په دې غونډه کې ګډون نه کوي او پر ځای د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ورځي. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل لري.
د دوشنبه په ورځ د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په د سې شنبه په ورځ د غونډې ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړي. په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د خپل هیواد د مشر په توګه د لومړي ځل لپاره ګډون کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د غونډې ته نه ورځي چې په خوا یې هم یوازې څو ځلې په ورته غونډو کې ګډون کړی دی. همداراز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ګډون نه کوي او د هیواد د بهرنیو چارو وزیر به د دې پر ځای په دغه غونډه کې حضور لري. د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي انټونیو ګوتریس با چې په خوا د پرتګال صدر اعظم وو د دې غونډې مشري کوي. د نړۍ مشران به د نورو موضوعاتو ترڅنګ ډېره توجه د ملګرو ملتونو لخوا د شمالي کوریا پر بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام لګیدلو بندیزونو څخه د دې هیواد دوامدار سرغړونو ته کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او ډېری نورو هیوادونو د پیونګیانګ د میزایلو تجربې غندلې دي چې وروستۍ ځل یې د سپتمبر په 15مه وو او توغندي د جاپان پر هوایي حریم تیر سول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا تجربه پاروونکې وبلله. خو تر اوسه د نړۍ ټول هیوادونه یو توافق ته نه دي رسیدلي چې څه وړ باید د شمالي کوریا پر وړاندې بندیزونه پلی سي. چین او روسیې د امریکا هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره باید د دې هیواد پر وړاندې مستقیم اقدامات وسي. شمالي کوریا به د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته د ټیټې رتبې استازي لیږي. د نړۍ مشران په همداراز د هغو څلورو لکو روهینګیا مسلمانانو په اړه خبرې کوي چې د تاوتریخوالي له کبله له برما څخه تیښتې ته اړ سوي او د بنګلادیش په کمپونو کې شپې ورځې تیروي. په نورو موضوعاتو کې شاید د تروریزم او اقلیمي بدلون په اړه هم جدي بحثونه وسي. پخوا پر ملګرو ملتونو علني انتقاد کاوه. د د ادارې کارکونکي وایي دی به په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړي. په ځانګړې توګه به له غړو هیوادونو وغواړي چې پر نړیوالو پروژو لکه په سوله سات عملیاتو کې برخه واخلي چې کلنی مصرف یې 8 میلیارد ډالر دی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د مازیګر 4:15 د قدر منوریدونکو تاسو ته په څو شیبو کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کوو. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. د چین څو جنگي کشتۍ د روسیې د لری ختیځ ولادیواستوک ښار ته رسیدلي. څو د ګډو سمندري تمریناتو په دوهم پړاو کې برخه واخلي. په آرام سمندر کې د روسیې د سمندري ځواکونو یو ویاند ویلي د 2018 میلادي کال د سمندري تعامل په نوم د دې تمریناتو اول پړاو به له نن څخه تر پنجشنبې پورې د ولادیواستوک په سواحلو کې روان وي. دوهمه مرحله به له جمعې څخه د راتلونکې اونۍ تر سه شنبې پورې د جاپان په سمندرګي او اوخوتسک سمندرګي په لویدیځو برخو کې وشي. د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور جزئیات سالم محمد سالی پر همدې موضوع تاسو ته اوروي.
د روسیې د سمندري ځواکونو یو پوځي ویان ولادیمیر ماتفیف ویلي په دغو پوځي تمریناتو کې یو لس کشتۍ، دوه اوبتلونه، دوه نور وسایط چې د سمندر له تل څخه د ژغورنې لپاره کارول کیږي، دوه اوبتل ضد الوتکې او څلور هلیکوپټرې برخه لري. د 2018 میلادي کال د سمندري تعامل د تمریناتو اوله برخه په جولای میاشت کې په بالټیک سمندرګي کې سوې وه. روسیې او چین وخت نا وخت د هغه څه په وړاندې یووالی څرګند کړی چې دوی یې پر نړۍ د واکمنۍ لپاره د امریکا متحد ایالتونو هڅې ګڼي. مسکاو او پیکینګ د شانګهای د همکاري سازمان مخکښ غړي هیوادونه هم دي. له آسیایي او اروپایي هیوادونو جوړ دغه پوځي، سیاسي او اقتصادي بلاک په 2018 میلادي کال کې تشکیل سو. ترې وی لسیزې زیات موده کېږي چې دواړه ګاونډي هیوادونه ګډ پوځي تمرینات کوي. د دوی سمندري ځواکونو خپل اول ګډ پوځي تمرینات په 2012 میلادي کال کې وکړل. په تیرو دریو کلونو کې مسکو له پیکینګ سره خپلې اړیکې غښتلې کړې دي. دا په اصل کې ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو له لویدیځ سره په تقابل کې دی. دا وروستي پوځي تمرینات له شمالي کوریا سره ډېره فاصله نه لري. په وروستیو کې د دغه منځوي سوي هیواد د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله په سیمه کې کړکیچ ادامه لري. مسکو او پیکینګ دواړو په وار وار د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. په پام کې ود روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له بیلاروس سره په روانو پوځي تمریناتو کې چې د ګاونډیو هیوادونو د خبرداریو سبب سوي برخه واخلي. مسکو او مینسک ویلي په بیلاروس او د روسیې د لویدیز په ځینو برخو کې د زپات 2018 په نوم پوځي تمریناتو کې 2200 پوځیان برخه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدین که اسلم همراه مادر خود در مورد این که چرا پدرش گلاله را نمیگذارد که مکتب برود صحبت میکند. و حال بیاین بشنویم که طیبه، لیلا و ملیحه در باره کدام موضوع تصمیم میگیرند.
ملیه، همگی
تون اومدین فقط ما.
تو خواله مغرور شدی، باید ناوقت بیایی.
لیلا جان، که طیبه ناوقت نبیایه، خیلی ناوقت بیایه.
وی مرا خدا بردی گفتن بانین، شما شاید دخو بوده باشین که ما در وظیفه آمده بودم.
خیلی تا حالا کجا بودی خانم؟ با خیالم که رفته بودی در شبه و ایدهشان چای خوردی، چطور؟
نه بابا، تا که شما آمدین در دفتر بودم، یک کم کار مونده بود، خلاص کدم و به رئیسم تسلیم کدم، این آمدم.
براستی ما میفهمیم که تو نا خیرازیری نمی کنی، راستش با پرسی تو که در دفتر نباشی با زیاد پشت دق میشیم.
ما خوب به تو افتخار میکنیم طیبه جان، تو خو نمونه هستی، در کل دفتر سر کل زنا را بلند کردی.
تشکر از تشویقتان، مگم من به شما یک پیشنهاد دارم.
چی پیشنهاد؟
من ای را میگم که شما خودتان کوشش کنین که به خود نمونه باشین. کار را که من میکنم هر زن میتونه که بکنه، شما میتونین.
من یک گپ فهمیدیم که کار کاره، زن و مرد نداره. هر کسی که صادقانه کار کنه و زحمت بکشه تشویق میشه، کار خوب ما پت نمیمانه، حتما جایی را میگیره.
مگه ممیالم در اداره ما زنها کم از مردا کار نمیکنن، خود حاله کس متوجه کارهای زنها نشده بود.
مگه من تو فکر میکنم که بعد از این کار کارمندای زن نادیده گرفته نمیشه، خود دیگه در جای یگان نفر مزر پیدا میشه.
خود دیگه خداوند هدایتشان کنه. ما در قصه او تو نفران نباید باشیم، ما باید کارهای خودت صادقانه انجام بدیم، در قلب وجدان ما خورم می باشه. بیاین که کار خود شروع کنیم.
راست میگی طیبه جان، ما امروز یاد کار دارم
و من به اجازه تان امی مکتوب به دفتر رئیس سای ببرم.
دخترا فکرتان باشه که ما و شما باید وقت به وقت مجلس داشته باشیم و مشکلات خود لست کنیم و باز که اداره شریک بسازیم.
هی هی، چه قسم مردم هستن، اگه قسم رو بیام روی مکنن مرا از کارم دل سرد خود ساختن. نه، ما مبارزه میکنم و هیچ وقتی به کسی اجازه نمیتم که کار مرا نادیده بگیره.
افسر مرسل، آمده میتونم؟
بله امیر صاحب، بفرمایین.
زنده باشی مرسل. راستی دیگه کارمندا کجاست؟
امیر صاحب کریم خان خامیل فکر میکنم که در دفتر پولی چیز کار داشتن رفتن.
در وقت کار رسمی کسی از دفتر خود بیرون نمیشه. خاله کریمه، تو برو یک دفعه کریمه برم صدا کو.
بچشم آمر صاحب، این صدایش میکنم.
افسر مرسل، تو کارهایت بسیار به خوبی و به علاقمندی انجام میدی، ما از کارهایت زیاد خوش هستم.
زنده باشین آمر صاحب، یکی خو ما از خوردی مسلک زیاد دوست داشتم.
ای را خو میفهمم.
و دیگه ای کامر صاحب، ما به یقید هستم که وقت آدم به خاطر یک کار ماش میگیره باید از دل و جان کار کنه.
بسیار خوب گپ است. ما در مدت که خدمت میکنم ایر متوجه شدیم که زنها همیشه کار خود با صداقت پیش میبرن.
آمر صاحب اجازه است؟
بیا خاله کریمه. چی شد کریم خان؟
آمر صاحب مرا کار داشتین؟
تو را کار داشتم. دفتر تو اینجا است. تو در دیگه دفتر چی کار داری کریم خان؟ مثل که تو از خود هیچ کار نداری.
نه صاحب، ای تو نیست، ما زیاد کار دارم، تا حالا هم کار ما میکدم، خو در شعبه اداری یک مکتوب برده بودم.
با این کارا خاله کریمه هست کریم خان.
آمر صاحب ای تو بود که
خو خیر، بعد از این متوجه باشی. بیا ما تو به یک وظیفه مهم میریم، زود باش که ناوقت میشه.
خدیجه، اما موضوع آمدن دکترها و نرسا از کلینیک در قریه را از مردم پرسان کردین نکردین؟ مچم مردم خوش هستن یا نی؟
چطور خوش نیستن خاله بیبی؟ من از مردم قریه زیاد پرسان کردم، بسیار خوش بودن، گفتن که ما زیاد گپای خوب یاد گرفتیم.
ای کاش که ما اون نفیسا ما شاگردای خود پرسان میکرد.
رئیس صاحب قربانتان شوم، این گپ به شاگردای مکتب چی؟ اونا خو
دخترو خنده نکو، کسی سر رئیس خود خنده نمیکنه. میفهمم تیگه به شاگردای مکتب مربوط نمیشه، مگم در خانهایشان خواهدمن یاد میشنه.
آها، ایگه بطان درست است. خو نمیفهمم که چرا امروز دلشت و معلم نفیسن آمدن.
این آلمه چم، ما و شما چه وقت عادت میکنیم که معلم نفیسه نه، ما و نه نفیسه بگوییم. باید از پیشرفت زنا قدردانی کنیم. معلم نفیسه نه، آل ما و نه نفیسه است، فامیده آنه و دختر.
وی خو، از اما اول که معلم نفیسه گفتیم، همو قسم عادت ما شده. دیگه ما و نه صاحب نفیسه میگیم.
نافرین، ماونه نفیسه خو از راه مکتب می آیه. او خو ماونه از دگه، از صبح تا دیگر در مکتب می باشه. می آیه، حتماً می آیه، ما برش اول داده بودم که امروز مجلس داریم. مگم زرلشتا نمی فهمم دختر که چرا نامده.
خو خیر، او هم خواد آمد. خاله بی بی، اجازه است؟
بیاین. شما دایی وقت اینجا چی میکنین دخترا؟ آل مکتب نرفتین؟
رفته بودیم خاله بی بی، امیال رخصت شدیم، راستن و بدوش اینجا آمدیم.
خیرتی هست؟ چرا تو مانده شدین دخترا؟
خاله بی بی، آمدیم که برزان شکایت کنیم.
از کی شکایت میکنین دخترای قندم؟
خاله بی بی، چند وقت است که بچه های ولگرد پشت دخترای قریه ما را میگیرن.
وی از این گپا خبر دارم بچیم، ما اونه صاحب برم گفته بود ما مارام نششتیم، کت پولیس مرسلام گپ زدیم.
یک تیتا دخترا بیخی مکتب نمیان خاله بی بی.
به نظر ما این گپا کت مولای صاحب یک دفعه یاد کنیم، مردم به تبلیغ مولای صاحب زیاد گوش میکنن.
ما میگم گل گفتی دختر، یا میگ رای حل است. مولای صاحب میتانه که در روشنی دین از این کار جلوگیری کنه.
مامور صاحب فاروق، خاله طیبه دیده نمیشه، بخیالم که امروز نامده. چطور؟
تشویش نکو زمان خان، طیبه هیچ وقت ناغیرازیری نمیکنه. رئیس صاحب کدام مکتوبه برش داده بود رفته او را تسلیم میکنه.
مامور صاحب زمان، طیبه اگم کار خوب ماست، خوب است که برش طیبه جان بگویی، نه خاله طیبه؟
اوه تو راست میگی بیخی یادم رفته بود، او خو خاله نه، مادر کل دفتر است.
به یک زن مادر بودن افتخار از زمان خان، او طیبه هم یک مادر است.
اوه ای طیبه بسیار طرفدار داره، نشه که یک دفعه رای گیری شوه و طیبه رئیسی ما شوه.
زمان دیده رئیس شدن کدام کار مشکل بر طیبه نیست، یک کار مشکل بگو.
براستی که طیبه یک زن لایق و پرکار است، در این خود جای شک نیست و کارش هم با تمامی داره معلوم است.
اگر رئیس شوه اولین کسی را که از دفتر برطرف کنه ما خواهد بودم. چطور مالیا؟
مامور صاحب زمان، ما در ایچه به کار آمدیم، به خاطر این آمدیم که از کس قصد خود بگیریم.
یک متل است که میگه اگر دوز نباشی از پاچا نترس. تو هم اگر کدام کار غلط نکده باشی دیگه از هیچ کس نترس. اگر طیبه رئیس شوه یا ما و یا هر کسی دیگه، تو بیغم کار خودکو.
طیبه رئیس شده ندخوا اگر ببینه زن بر رئیسی چی بیادر، ما خواه اما تو گفتم.
زمان خان، اگه یادت باشه وقتی که طیبه به خاطر دفترش به مکتبای قریه میرفت، وقتم میگفتی که طیبه یک زن است، انشالله که دست خالی میایه زنه به دفترش کدن چی؟
ها ملیه راست میگه، ما شاید کار بسیار خوب طیبه در مکتب بودم، اگه به عوض طیبه هر کس دیگه میرفت کار او را به خوبی کدن نمیتونست.
خواه دیگه قسمت کتش یاری کرد.
تو چقدر پشت طیبه گپ میزنی؟ طیبه یک زن اصولی است و فقط متوجه کار خود است. ای که خودت در پشتش چی میگی در کار و زحمتش تغییر نمیاره.
راست میگه بیاده، بیبی کار صادقانه و زحمت زن و مرد نداره.
من فکر میکنم زمان خان به خاطر امرای طیبه زد کده که او یک زن است. میگه که چرا یک زن قدر تقدیر شوه.
هر کس که کار درست کرد تقدیر میشه. چند وقت پیش مدیر صاحب خلیل خانم تقدیر شد، بار سالم چند نفر مرد و یک زن تقدیر شدن.
شما هرچی که میگین بگوین، ما میفهمم کار زن و مرد بسیار فرق داره.
اگه کارمند زن باشه یا مرد، از اینکه پشت دگاه بزنه باید متوجه باشه که کارهای خود با صداقت و درستی پیش ببره. و معاش خود حلال کنه.
شما را دلتان، خو ما میگم یک زن جای مرد هیچ وقت گرفته نمیتونه.
زمان خان، این کارهای تو را غیبت و تعصب میگن و تعصب یک مرض بد است. ایرام شاید بهتر بفهمی که غیبت گناه کلان است.
شنونده های گرامی، شما شنیدین که خاله بی بی رئیس شورای قریه زنان با دختران مکتب اطمینان داد که درباره پسران که باعث اذیت و آزار دختران می شود یک کار خواهد کرد. خوب عزیزان برنامه، اگر خانم ها درباره حقوقی که اسلام برایشان داده است با خبر باشند، آیا آزار دادن دختر خانم ها کم خواهد شد و در اجتماع تغییرات مثبت خواهد آمد؟ و همچنان بگویند که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شما و به اجتماعتان کدام تغییرات آورده است؟ لطف نموده جواب ها و نظریاتتان را به شماره تماس 0796-061-061 روان کنید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.